زیاته کړی چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل شي.
شل سړې خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو دي. او ان شاء الله نورې پروژې به د زراعت په برخه کې راځي، لکه شنې خونې او نورې سړې خونې.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادې سړې خونې ورته جوړې شوي دي، د دغه پروژو څخه د هرکلي تر څنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادم زوی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت زراعت ته لا هم نور توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او داسې شنې خونې د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس د مملکت تشکیل او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادې خونې به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپله لاله روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبوږي دویم او بو پښتو ته سوی په مخه رانه سي، او دریم تر ملګره پورجې نجار کوي، ځکه دی وایي مسافر مله کور وتل دي نو خنه ده. چی
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علوم او د سیډنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علوم کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیات ته ګوري. د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وي حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلی سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګله سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زم له شوق اسخ کول درزم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما په پلک اگدی، نو هم دیده اگدی، پتی سترگی پتی خلی په نورو پسی سیوری زی. دغه بیت خالق او نموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکال وړاندی د جنوري په 12 منیټه لادین اړی وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړني څرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه بیا په غزنی کې اکثره ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بخل روم دردنا چات بن وایم دزڑ حلونا ززا پمخا دزیلی گلونا ززا پمخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
اس کی زر زلی مر گئی رکھوی شورت زہر حالت رختنا ززا پمخاد زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته د موږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سره باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ورځې تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچ اخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه له په غنم په لاس کې چې کله م راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا پکې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړنګه پسې چې هسې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نه مې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او پوښتنه ورسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه د پای ټکی نه ده، نو څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږېږو. اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه بل وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کول ویل
زکه
ډیرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کېږي ما یو بحث هم دا وی چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی لم پرانا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی او ګرګوتي ویښتان او غټه پزه یې و، چکن مخې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی او یو بل د سمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې کړو چې ډیر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالاتو، په طبیعت، په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولس ساعته وروسته بیرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده و، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورورو د بشری قانون دا د چومره سہولتونه زیاتی یا ما عمره لټی ور سره متاسفانه زیاتی ورورو سہولتونه زیات شو د لټیا نه زیات شو زیات شو و تاسو ک یو څوک متخصص لره فرض کو د ادبیات متخصص اوله پختنه دا د شیدای د جپوهن متخصص دی کدی د ادبیات بیا کوي د ادبیات بیا په ادبیات کې د کمې برخه زمون منحصر شي رازو هم دغه بشری علوم ما غسی او پراخ بحث تل چې ما دا غیزه خبره شروع کړه په بشری علوم کې مونږ په ټولو باندې بحث نه کوو رازو ادبیات ته ګوره د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل دي په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابت شي په خو به داسې و چې مونږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
او که وزه شو مونږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنی څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وده روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته ننوځې دې دپاره ټولنې ته ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتوي بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته چې څنګه روان دی موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و غدار و څه و څه نن هماغه سړی اتل دی ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته راغې یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملاً ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنی اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلی په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې ایا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کړم کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسمه ته به کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلی ته اول دا نه شي معلومولی چې زه په کوم میتود کې ور واچوم ځکه میتودونه دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې مثلا موږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کیږي له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مراسه بحثونه تاریخ مراسه حوالې راغستل شوې نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبوره دی چې اردو متن راژباړي کتاب یې ماته یې ډېر دپاره راکړه ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخ مراسه بېلګې نیخ په نیغه تاریخ مراسه نه راواخله ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق کوي او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنې په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کې
که مثلا یو سړی په ساينس کې تحقیق کوي او موټر دې جوړ شو جوړ نشو خو خراب بشي
خپل تجربه ثابته
وي تجربه پات مگر په بشري علومو کې تحقیق ډیر مهم دی ځکه دا فکری لور هم بدلی دا یو ټولنه کاملا یعنی بيخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې د غبر خرد چې په بشري پهنو کې تحقیق د غبر خرد شوري
دقیقا دا ډیره خپ پختنه ده ګوره دوه بحث دي یو د ریاضی بحث یو د ادبیاتو بحث مونږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور دغه څلور په کابل کې دي دا په کندهار کې دي دا په امریکا کې دي که څومره ټرمپ چې وایي دلته څلور دي خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي دوه جمع دوه دوم کېدی شي ځکه د ادبیاتو بحث چې دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده مثال زه ساده مثال درکوم تاسو نن د کور راوځئ خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کیږئ چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي وینې دي وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات به راوختل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چیلي کې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کوې او احساس ته ګورې هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترینه مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي خو کله چې د مغولو سره جنګېږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکوي بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر آرام دی وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خپل یار لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې اساساتو ته ورش دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګورې یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دې ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅی که د سرو په وزنې خرڅی ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه
ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل یې هڅه کړې ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو
فنکار خاغلی سردار سید تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوال ته ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم یو نړۍ مننه لتا سینا کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپاین روان دی نو دغه منوي کار دا او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو د پاره دی یو خزه ذوق دی د ولس ذوق دی لمینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی ان شاء الله چې زه ډیر وخت رسنیونه د پردې تر شاوم یا نومه د سترګو وړاندې نومه نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته وړل.
ډیر ښه. دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته. اول په لاندو کې راته دا ووایا چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکه تقسیمې دی د شمال او پښتنال ته تلل ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تل یو هلته په کندوز کې مجوند کړی. زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور و پلار مو کورنۍ مو لاړله، کډوال شوه. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقۍ ته. تاسو په موسیقۍ کې یو څه نواوري هم کړې ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډېر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یو کړي، چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چا نه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چا نه ویلی. او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلی، او ډېری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نورو سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم پاک په حق له ویلي. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډېری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه. سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډېر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایي دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه. تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کوم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنې مور و پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خودی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، د توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غونډې په زړه کې ساتم،
د کلمې غونډې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې مم کړي، ډېرې بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي، پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي. نو زه افتخار کوم، خوشحاله یم خو که څه هم ما نه اجازه نه دا اخیستې، نو آ کار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې موایي اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه
کرلی چنارونه. ډیر ښه، تاسو په خپلو خبرو کې نام خو دې ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست، دا راته وایست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
اها، تاسو شعرونه هم لیکئ؟
زه داسې سندري شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلي، هو سندري شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابر وي. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې، خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم ستا لیوال شومه، له رقیبانو د ګټم ستا لیوال شومه، جانانه بیا د مینوال شومه،
جانانه بیا د مینوال شومه. دا ډېر
سندري مطلب داسې ته جانانه بیا د مینوال شیر
دی، او سندره به واقعا ډېر ښکلی.
یا مې بل داسې لیکلی شي، راشه یو قدم قدم لرې مې له زړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلی زړه اوبه کا، باران د دیدن وکړه.
ډیر ښکلی دا ستاسو شعر.
سپوږمۍ رڼا خوروي خدا ښکلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي خدا ښکلا خوروي، د ښایستونو په ګلبڼ کې غوټۍ شوې ده، بل سپوږمۍ را پیدا شوې ده،
بل سپوږمۍ. ښاغلی سید صاحب، تاسو که خپل یو شعر راته داسې په مکمل توګه باندې دکلمه کوئ.
چې څه مې ویلې دغه ټوله شاعري زما وه، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي. یو شعر به در تاسې ووایم چې که ډېر پکې ډېر وخت مې ویلی هم نه ده، چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دي داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې، او سردار سید څوک به څه خوښوي، ډېرې خوږې وي د آشنا خبرې،
د آشنا خبرې ډېرې خوږې وي. او ډېره زیاته مننه سید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته، تاسو خپله څه ډول موسیقي خوښ؟
موږ چې هغه موسیقي کې چې ولسي رنګ وي، او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي، نو په سندرو کې یا موسیقي کې د ولسي رنګ وي، لکه زمونږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه، نو په پښتو کې خپل خوځښت ده، هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښیږي، او د ولس ډېر خوښیږي، موږ ولې خوښیږي چې ولس یې خوښوي.
بله، نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست، تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا که نه، یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د 1700 کال نه په رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقی د چا سره سبتی یا زی اورم په تخنیک کې، یا خپله مرکه کوم. نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنیو کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه، په لنډو کې تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ور ورسیږئ؟
بله، کوم پلانونه چې زه لرم او په راتلونکي کې کار کول دي، نو واقعیت هغه کندهاریان یو متل کوي، د مور شو دی دشه، نو خلک به بیا راته دا وایي، او که خپلو ارزوګانو ته ورسیږو انشاءالله راتلونکي امید شته، هیله شته چې کیږي.
بله، او بله پوښتنه به مو دا وي چې ستاسې سندرې ډېری مینې ته ویل شوي دي، د مینې سندرې دي که نه سولې ته، لوست ته، تعلیم ته، دوی ته پیغامونه هم لري؟
مینه په خپله صلح ده که نه، انسانیت ده، مینې نوم انسانیت ده.
ډېر ښه،
او جنگ دې ورک شي، جنگ وحشت.
ډیره زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړله، خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ، د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسئ. مننه.
بې صبر زړه مې صبر دې نشتا غواړي رانا، بې صبر زړه مې صبر دې نشتا غواړي رانا، بے صبر جن میں صبر دے نشتا واڑ رانا، بے صبر جن میں صبر دے
نشتا غواړی رانا لکه پر هر میل دردونو سر مینا کړه لکه پر هر میل دردونو سر مینا کړه داستا پچیر می ستا غمونو سر مینا کړه داستا پچیر می ستا غمونو سر مینا کړه ما خود هر وخت یادونو سر مینا کړه
تاسی ازادی رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدله نن زموږ همکار فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو
زرپانه چې کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي چې نه یې پېژنې څه به درته وایي څوک امه ترې تېر سوم له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړی ته نیولی وي ورستون سوم د کړکۍ مخې ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه وو که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک را ښکاره نه سو ور مې ودربوه یو سړی را ووت لاندې باندې یې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تیرې سوي که غلط سي ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چات راوتلی کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل دا هغه نرۍ لار ونیسه دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلی دی وګرځېد څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو لاړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته
پښتو غزل یوی وتلی سیری اروخاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولې نوموړي په خپل شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو یووالي ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړی دی د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوی شیرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروخات پسرلی شعر اورو ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم زهم لشو قاسی خکل درزم. چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلی آینه ده. چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلی آینه ده. للر رانل مر درته نیولی آینه ده، سپوږمۍ تاستا په مخ کې زنګ وهلی آینه ده. پپرخو لمبی دل گل می مغواړه په قبر، پپرخو لمبی دل گل می مغواړه په قبر. لخاور د شهید دی ټوکې دل آینه ده، ستا چې ورته شاشی رنگ یې سپین وی تختې دل خونخواری، مگر تند دې زبې خلی آینه ده. د زړه ماتی ټوټې می ټوله اوم ورته ژاړم، د زړه ماتی ټوټی می ټوله اومه ورته ژاړم. اخر د ستا له سترګو رالویدلې آینه ده، په هر سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده. چې لاس دې وررسیږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې وررسیږي نه یې خوند وي نه یې حسن. سپیره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه. د ستا د پسرلي نگاه یو غلې آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده. له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده.
چې څوک له درد نه آشنا وي ها چې څوک له درد نه آشنا وي ها په بده